دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. اوریدونکو، په دغه خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل په ګډون ډیر شیان درته لرو، خو د دغې هر څه تر پیل مخکې ورځو بوریوال کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی: په خیبر پښتونخوا کې د ولایتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګا له شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 450 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوی دي.
د 144 دفعه یا مادې په عملي کولو پر هوایی ډزو، پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ، د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 450 پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 450 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیتي انتخابات ترسره کېږي. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې شوې ځانګړې ادارې چارواکي حامد خان دې غونډې ته وویل چې تر اوسه له ترهګرۍ سره په تړلو دوسیو کې 130 کسان په دار ځړول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تېره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته وکړه.
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تېر کال دسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د ځړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
د پنجشنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هیواد په بېلابېلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوڅان هم شامل ول چې په 1998 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړه چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن ودروي.
دا وخت بالکل سخته گرمی ده، دوبری سخت نقصان دی د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفاته دي، او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوچ کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو او وعدو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ زمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر اساس پر دې وسلو پرون په نوې ډیلی کې خبرې وسوې. د انډین ایکسپریس او ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې د هند ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دا پر دې موضوع د درو هیوادونو دویمه غونډه ده. لومړۍ غونډه په 2014 کال کې په جنوري کې د چین په پلازمینه پیجینګ کې شوې وه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کویت کې د دې هیواد د وزیر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. صلاح الدین ربانی د اسلامي کانفرنس د موسسې د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی دی. نوموړي د دې غونډې تر څنګ له خپل کویتي سیال شیخ سبا خالد الحماد السبا سره هم ولیدل. د کویت د رسمي خبري اجانس د رپورټ له مخې د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړې. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بیردی محمودوف تېره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر ګارګر سره په کتنه کې وکړه. د کیمیایي وسلو ضد سازمان وای په نړۍ کې 90% کیمیایي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد ازمجوف دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیایي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو. سازمان وایي تر اوسه یې داسې شاوخوا 3500 ټنه کیمیایي وسلې له منځه وړي دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسله خانو کې وي. دا لغه وروسته ده چې په 1990 کال کې په نړۍ کې د کیمیایي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز ولګید. د خبرونو پای
خبرونه مل بشار رادیو اوریدل ویان دو بوریوال کاکړ تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې له افغانستانه غوښتنه کړې چې د طالبانو مشر ملا فضل الله دی وروسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په دار زړونې دي ودروي.
The death penalty has been used by governments to silence political dissent.
د کورمې د پیر قیوم اوسیدونکي وایي که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ګڼې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
مته په کور دې 15 کسونې دا وشي مته د سکولونو په کور دې هاي شي یو میډل شي.
روخانه مستقبل خبرونه کې مدر ته د بانو د یوې داسې ښځې کیسه را وړي چې پر مشکلاتو سربېره یې زده کړې وکړي او اوس د ټولنې خدمت کوي. په خبرونه کې شنن او تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ.
لومړی موضوع د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات. په خیبر پختونخوا کې د سبانیو بلدیاتی انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولی. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړل شي. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر یې نیولی دي او د انتخاباتو لپاره په پیښور کې د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا 140,000 څوکیو لپاره شاوخوا 15,000 نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د سده پاسه 140,000 څوکو لپاره د خوښه 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه به نه وي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا 140,000 څوکۍ دي. تر اوسه چې له موږ سره امیدوارانو نومونه ثبت کړي دي نو هغه کم وبېش
سهیل خان زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلعه کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کې. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 2500 حساس ګرځول شوي دي.
د 1400 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو
ډزو پر موټر سایکل د غبرګي سپارلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 4,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4,000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2,800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2,000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامی په بلنه د بلدیاتی انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه شوې ده چې پکې ټولو ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامی وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 13مه یعنی سبا کېدونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټول ګوندیزه حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فل الرحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامی وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې دی په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې چې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي، هغې باندې په صبح کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کېږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامی د خور ضلع امیر او پخوانی د قامی اسمبلی غړی صابر حسین اوان چې د غونډې مشوره کوله مشال لیډو ته زیاته کړه.
کوم استادانو ډیپټین لګېدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر دی تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کړي. زمونږ خدشه دا ده چې کوم دی وایي چې موږ ریزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو، څنګه چې مخکې به غیر حتمي نتایج اعلان کړو. دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانه رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دا غونډه کې برخه اخیستونکي د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیر البشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو کې د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو کې هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
چې کوم یو کوسرې بونډري باندې دي ضلع پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره، نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي، ځکه چې دا ډېر حساسې علاقې دي او حالات هم داسې دي. نو لحاظ په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه ته سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه ته سکیورټي پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صبح کې به زنانه د ووټ اچولو لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان سینټ کورنیو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې مشري کوونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د ملا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت سندې ویلي. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا یو چارواکي ویل په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کره شمیر نه دی معلوم. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
دې دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د ملا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره به دلته د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نیکټا یا د ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حکله خبرونه ورکړه. د دې وینا وا چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ څلوېښت زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم پنځوس زره کسان نیول شوي دي. دارنګ اته زره کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. دته په خبره تر اوسه پورې یو سل او دېرش کسانو ته پانسه ورکړې شوې دي د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان وینا وه چې قانون نافذونکو ادارو ځینې بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د دوه ارب روپو نه زیاتې پیسې وې او امکان و چې دا پیسې د ترهګرۍ دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وویل چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځینې رپورټونو تر مخه د دې شمېره د اتلس زرو نه تر نه ویشت زرو پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پختونخوا کې د دوه لکو نه زیات او پنجاب کې لس زره د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وا د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخ، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه دی د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې دی اصلاحات راولي. دا خبره تېره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په ځړول شوي وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل ول چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د ځړولو یا پانسي کولو یو سل څلوېښت پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له اتلسو کلونو کم و، او بل دا چې حکومت خلک بېلارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدی شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو اوه کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکه تښتولې وه، او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې دی د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي، او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوڅ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com او همداراز تاسو کولی شئ چې پر ټویټر مشال رادیو ولیکئ MASHALRADIO او MASHALRADIO پر فیسبوک هم ولیکئ مشال رادیو. اول ته زموږ پاڼې او اکاونټونه پیدا کړئ, موږ تعقیب کړئ, نو تاسو ټولې خپرونې ترلاسه کولای شئ, شننې تبصرې او رپورټونه او خبرونه ترلاسه کولای شئ. ورزو جنوبی پښتونخوا ته د بلوچستان د پښتون میشته سیمو کاروندګران وای د برېښنا یا بجلی کموالی زخت ورته تاوان رسوي. د دوی په وینا که د بجلی کمښت همداسې و نو به یې نه یوازې ولاړ فصلونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وای بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې ښار د برښنا ویش ادارې مشر وای یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. موریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلو یې د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای که چیرې د بجلی حالت همداسې و نو د دوی به کرلي ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار ده چې د زمیندارو مشران د دوی ږغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکوي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد یې خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یوه ګنټه په یوه فصل هم نه رسي. موږ ته شانس دی هغه ټوله وچ نور خو نو نه دوکانداري شته زموږ او نه ملازمتونه شته بس د هغه یوه ذریعه مو د زمینداري.
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجي عصمت الله کودیزی او داود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي. لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونې را وړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دی چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دی چې زموږ صوبې ته کم سه کم اته سوه مېګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي. ځای پر ځای پنځه ګنټې ورکړي, چا ته دوه ګنټې ورکړي. موږ به په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې وابدا پر لار ووځو.
ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمولې د وفاقي وزیر بشمولې د چیف اګزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یوه پر ځای درې درې څلور څلور د پنځوس یا شپېته هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتنې سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري، بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د بوروال کاکړ رپورټ مو اورید. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپلو کورونو ته ستانه کړي. د کډوالو مشرانو تېره ورځ د پېښور په پریس کلب کې له پاکستاني پوځه غوښتنه وکړه چې نور دی د میرامشاه او میرعلي بازارونه نه ورانوي. له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړي دي.
ایسا علم نشته چې میشته یا سب پراگرس لور یې پاس کړی نه ده، میشته یا قانون نه ده پاس کړی، پاس واپس کوي مې نه واپس کولی، میر امید نشته چېر څرنګه مې واپس کړو، که چېرې واپس کولی خو میشته به برید وشالی وای، کول به وشالی، میاشت به وشالی وای، خو میشته خو واپس کولی څه ایسا امید مې نشته. لور مې پرېږدي نه، حکومت دا خیال نشته چې وزیرستان ده وزیرستانیون ده وزیرستان ته لور شي.
مو نوم سلیمان ده، در پخیل د واړ مونږ مارکیټونه دي په میرامشاه کې او میرعلي والا دا ټول د مونږ عزیزانو مارکیټونه دي که نه، مارکیټ خو بیا جوړ شي، حکومت ته امداد ورسره وکړي، لاک دوه لاکه په دوکان باندې درې لاکه څلور لاکې وبه شي، خو په هغه کې د کروڑو روپۍ سامان پروت ده. حکومت ته مونږ برزور اپیل کوو چې نوره چې دا څومره یې کړي دا خو یې کړي دي، نور دا دغه کار بند کی.
زما نوم عبدالحمید خان، وزیر شمالی وزیرستان گوان غر کری زما تعلق ته. نو کور خو ته سری متل کړه چې جهال چاته خپل وطن کشمیر دی کنه، نو مدلا هر سره دا وړي چې مدلا دلته بدی کم کورونو کې مدلا دوی ملک یا دی بل نه غي مدلا چې وړ بچی ته وي چې یاره زما مدلا د خپل لکم خلو دنه کنه. نو مو خدا دا مدلا چې ټوټلی وزیرستان به تقریبا په دغه میار دا دخل کو ایو نه خل کو مدلا غسمن دونه دکانونه مارکیټونه جیدونه تاسو تاسو ته پد چا تقریبا ټوټلی پاتې دي کنه.
زمانم احمد جان دی او مونږه دا غواړو چې زمونږ کل خپل علاقې ته واپس شو، زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ بازارونه آباد شي، زمونږ تعلیمی ادارې آباد شي او مونږه ال تخپل په امن سره زندگی تیر کړو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د کورمې د پیرقیوم سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان د نجونو په ښوونځي کې د استادانو کمی پوره کړي. دوی مشال راډیو ته ویل حکومت دې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ته میډل او های درجه ورکړي. دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنه کړي نو ګڼې نجونې به له تعلیمه بې برخې شي. چارواکي د پیرقیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي؟ په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
په کورم ایجنسی کې د پیرقیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بله ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی، ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پوره دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي، بېخي تعلیم اجنه کمزوري روغله، هغه سره تعداد زیات هغه درې دوه کسونی دي او موته په کور د پنځه کسونی دا وشي. بل دا مو مطالبه ده چې موته د سکولونه په کور د هایی شي یا میډل شي. خل غریبون دي پوست سکولو ته سدې ته استوای نه شي، وګوډي 1500 روپۍ مونی پیس راځي.
حبیب په نامه یو بل اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سیمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوې نشته. ده وویل چې که حکومت په سیمه کې تعلیمي سهولتونه زر تر زره ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي.
تعلیمي معیار خو کوم نه هسې کمزور دی، یو خو کورسونه ستر دی او بل سکول کې سټاف کمای وي، کلاسونه پنځه شپې وي او مسیون یا ټیچرس کوم یا غاو سره درې وي. نو یو جدید دور دی کې هو موږ بچیز ماترا تعلیم حاصل کې سبب همدا لیډی ډاکټر جوړیږي، انجینیر به جوړیږي، بل بل پوسټونه د بسي. نو کدا تعلیمی ونه کړو دا سټاف پرانه شو داسې کمپلیټ یو تعلیم ورکړی نه شي نو دا مو تعلیم نه محرومه پاتې شي.
په دې اړه د تعلیم محکمې یو مشر سردار محمد مشال لوډیو ته وویل چې د زنانو په دې سکول کې د استادانو شمیر دوی پوره کړی دی او زیاتوي چې که د نورو استادانو ضرورت وي نو د هغې لپاره به دوی پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کوي.
البته
د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
تازه مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. ورزو بوریوال کاکړ ته د مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
په خبر پښتونخوا کې د ولایتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماندي او امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو قائمه کمیټې پر افغانستان غږ کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی وروسپاري. د غوښتنه د دې کمیټې په هغه غونډه کې وسوه چې پرون د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ الزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد اعظمجو د لاس تراوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر څو چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق دی، نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولی شي. ادارې زیاتوي د دې سره با سیکورټی نافذ کوونکو ادارو او حکومت لپاره خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی، ځکه چې د رښتیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي. دریا اخري کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتی راپورته شوې دي. نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوز په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو آج ورځ پاڼې خپل ادریه په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندي غونډه وشوه. د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیخي لقبل نیمګړی پاتې شوې و، خو پرونې غونډه کې په ذکر شوې منسوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادریه مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منسوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کومه چې ډېره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاقګرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروري ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی په پا پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پا پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لګکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتی ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده، او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوي وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنۍ ډېره لویه دوکه کوي، او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو، او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي، نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پا پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې، او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو، پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي، او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي، تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو او یو شمیر سیړونکو شنونکو په بیا به ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو، او زموږ مشرانو مخکې همدا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستاني ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره، او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغوی د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې د امن په مخه وسلو ایښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
چې په پاکستان کې دی او هغه وسلوالي په افغانستان کې دی په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري، اما په شورای کویته باندې او په آسانی باندې کنټرول به لري پاکستان. د ګبدلي مشرتانو سپلي اوس څومره مطرح دي، آیسا یو لوبه کوي پاکستان ته که صداقت وي دومره خو کولی شي چې حقاني ته ووایي چې نه قبایل نه وځه.
خو کارپو رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د ده په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خله افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغې څنګه دا خبرې کول غواړي، هغې به افغانستان طالبانو له څه ورکي، افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي چې پاکستان نه والا چین پورې او د امریکې نه والا ایران پورې چې دغه روغه جوړه کېږي پرېکړه کېږي د دغې مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال ما تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه یا هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
دواړه هیوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال ساملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګوندي او سیمه ییزو هیوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدل. له پاکستان خبریدونکې ورځپاڼې ډان په خپل اداره کې د هغه هیواد د ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایلې چې په جمعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې څاري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به یې اقدامات کوي. د دې ادارې مهمې برخې په دې رپورټ کې واورئ. له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سخت دریځۍ غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی. ورځپاڼه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي. د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ یې وشي. همداسې اقدام د پاکستان ملي یکجهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکجهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه پکار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جماعت خطیبانو ته به وایي چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیاتو او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورځپاڼه وایي په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې شورا اوسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورځپاڼه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوې کړي دي، خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکجهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه، بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقیز نفرت خپروي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو کوس هم وخت شوه د اونیز خبرونه روښانه مستقبل په دې خبرونه کې بعد د بنو د هما ارشاد کیسه واوري. هما ارشاد پا په بنو کې زده کړې کړې دي او په هغه کلی نه راغلی ده چې پکې نجونو زده کړې نه کولې. همداراز عمر ارشاد خپل زده کړې هغه مهال وکړې چې کله یې په کور کې پیسې هم نه وي او د فیس ورکولو توانې هم نه لاره، خو اوس یې په کالج کې استاد ده، خبریاله هم ده او د ټولنیزو چارو لپاره هم کار کوي او د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کوي. د روښانه مستقبل جوړونکی منور شاد خپرونه په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت له اړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکی روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې اونۍ په خپرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر محنت پکار دی. نوموړې د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد مسر مې میټریک د های سیکنډري سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی او د دنه پس ایس ای سی مې انټر کالج بنو نه کړی دی او د دنه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومل یونیورسټي نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما اراده وه پری انجینیرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما غه نه وه. ما پری انجینیرنګ کول، خو انجینیر خو چونکې جوړه نه شلم، د فاینانس چې ماشي مسلې وې کنه کور کې، نو ماشي مسلې د وجې نه انجینیر خو جوړه نه شلم. پری انجینیرنګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړله. شروع نه ما میډیکل سایډ ته اراده نه وه، خو زما میتھمیټکس چونکې ډېر خوښ و، نو دې وجې نه ما غوښتل چې زه انجینیر جوړه شم. خو چونکې هغه د پر ډېر زیات پیسې په کار وې او زمونږ سره دونه پیسې نه وې، نو بجای دې چې زه انجینیر جوړه شم زه دې سایډ ته لاړم. ما بی سی وکړل میتھمیټکس ډبل میتھس او فزیکس، هغې نه پس ما ماستر وکړ میتھمیټکس.
هما بیبی وایی پا پینزه ورونو خویندو که ده طولو مشرده نوزکه یه پا سر دیر زیمواری وه. نمولی نمو پختلی چه ده غیر سرکاری تنظیمونو سره کار کولو، یعنی ده خیر خیگری کارونو تا یه سنگ پا هم بگرزه ده.
دی که ده پیسه سره سره ده خلکو خدمت همو او خلکی با دواغانه را تا کوله. نما ده طرف زکل آرما او بل ده بلا خاقت خبر ده چه نمو ده علاقه جینکی چه آغا سوشل سیکتر تا نراتله. نما وی چه سوک خوبه سوشل سیکتر تا رزی واسم سیکتر زماری اغیه نبد زماری را خوخش چه یو دویم یسته کار میو کو. یو بسیک ریزن خود ده تا سوشل سیکتر تا رتله ده غو چه ده سیل رزیاته وی ده ایجوکیشن پلیز بد ده سیل رزیاته وی. نما تا ده فاینانشل پرابلم کور کې ډیر زیات نه دی، د وجه مده سیکټر جوین کړ. خو چې یو دویم میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسې هم راتله، خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت خیرګړي کارونه یې کول.
هما ارشاد اشپالسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګ د خیر خیرګړي کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په خطوګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته د یو جینې په کار و یو اداره وه، هغې ته جینې نه د بنو نه څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل، نو د یوه استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي. نو دا ریپورټنګ چل مې زده کړ او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم، اوس شوق یې کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د معاشي شي، د نور فیمیل، چونکې د فیمیل آواز فیمیل یوه فیمیل خو چتول شي، نو دې وجه نه د میډیا سره کار سټارټ کړ. تر اوسه پورې آی ڈی پیز باندې مې ډېر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دي هغې باندې مې ریپورټنګ کړی دی.
ده چې د جنکو په کالج کې استادی کوي. دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبریالۍ ته هم وخت وباسي. دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نوموړي وویل
اصل سوشل سیکټر داسې دی چې دا تھرو آؤٹ نه کنه پروجیکټ وي. پروجیکټ ختم شي نو د کالج چونکه ټیچنګ دی د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکه پرمننت خو جواب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو تھری منتھس وي سکس منتھس وي نو دې سره سره چې ماته اپرچونیټی ملاوېږي نو د کالج او کالج جاب چونکه ایزي دی هغه سره د میډیا کار هم کوي.
هما ارشاد اویل د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ ترلاسه دی خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپلو کورنیو شامله جګه کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د هلو ځلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وجه نه زموږ کور کې چینجز راغل د بچي سبق وایي او د فاینانشل مسایل چې دي صرف تاسو د وجه نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نوکری کې دونه منډې ترډې وایي نو دې د وجه دا چینجز راغل هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي. ډېر نږدې دي فار اگزامپل یا خاله دی یا مامو دی هغه خو دا شیټ کوي ولې دغه جینې دی او عزت پردې کې د پردې کې کلچر د نه زه چونکه زمونږ علاقې سینسیټیو ته پته نه مونږ بورکی مرکی اچو نو دې کې زنه د کار کوي نو غوډه ډیر زیات خوخی.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د زده چې دا کوشش جاری ساتم د زما ایم د زندګی یو مقصد دی. زما د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه نو زه غواړم خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري مو فل حال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي. بیا خو دا لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی. د خلکو د خدمت د پاره هر چا یو مقصد دی. زمام د مقصد د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د پاره نه کوم پیسې خدمات د هر طریقې نه راځي خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم.
هما ارشاد زیاتوي چې ټول انسانیت ته د خپل کورنۍ په نظر ګوري. تاسو د نوموړي د همت او لاسته راوړنو حال اورېده چې په یو وخت د ژوند په بیلابیلو برخو کې د وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. د هما ارشاد په اړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري څه نظر لري د یوې لنډې د مینه پاسي اوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا وار نوې کول او په خاص توګه د ځوانانو جنکو د هلو زلو تفصیل درکو چې وای خپل وطن با په خپل آبادوي. په دې کې تاسو د هما ارشاد خبري واوري دي. نوموړي په کالج کې د تعلیم ورکولو ترڅنګه خبريالي او د خیر خیګړی کارونه هم کوي. د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوي
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ مهنتی ټیچر و کنه پیرا جنکو دا هاي چې دا سټڈی ډیر امپورټنټ او دا لکه ډیولپمنٹ کوي شي میج کنټری.
نوموړي زیاتوي چې هما بیبي خپل شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی وو کنه چې موټیویټ مونږ یې موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا او ډېر زبردست دغه وجنه ان جی او ته زرالن کنه ما خپل حالات کتل غنا د لکه دا ان جی او ولا کار دا چې خلک خپل تھنکینګ وکنا خو مونږ دا خیال دا چې ان جی او کې څه برای نشتا جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې ډېر اپورچونټیز دي او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هبا ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړي دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کوو د مزور خلکو دې لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی چاله واکر په کار دی داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته وي په بسترې باندې پراته وي نو هغو دپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان دپاره مونږ سره اسې میټرسې وي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
د پښتنو په سیمو کې د خیر خیګړې د کارونو په لړ کې د خزینه کارکونکو لپاره حالات څنګه دي؟ صابر حسین په دې پښتنه وویل چې که د مذهب او پښتونولۍ د روایاتو خیال وساتل شي نو خاص مسله پکې نشته.
اصل سر جی دا په کمیونټی باندې انحصار کوي چې هغه ځای لوکل کمیونټی والا لوکل خلک وي نو هغه دپاره تکلیفات ډېر کم وي چې د بهر نه راشي لکه په بنو کې چې مونږ په کومه علاقه کې کار کولو نو په هغه کې د خپل لوکل فیشن سره به خپل لوکل برکې سره به چې بغرضبې کم تکلیف دی پکې ځکه چې کمیونټی ته د خلکو ته د خلکو خدمت ضرورت و نو هغو کې مونږ ته کم تکلیفات راولي لکه اوپن فیس په چې ګرځېدل اوپن فیس ګرځېدل هلته ډېره مشکله ده او بیا کار کې ډېر رکاوټ راځي نو چې د کمیونټي خلک په تکلیفات کم دي شته دي ځکه چې بعضي ځایونو کې مونږ ته بدایي چې هر تاسو به جینه کوي نه راولې ځان سره او بیا به مونږ هغه ځای ته اول نه مونږ ته اطلاع شوی و چې هر دې ځای ته تاسو مه راولې نو مونږ به هغه ځای ته کوشش کولو چې به مونږ ځان سره جینه کوي نه بوزو نو هغه کې به نقصان د کمیونټي ځکه چې کمیونټي خلکو ته به هلته کې مونږ زنانه ته به نشو ورتللې نو هغه کې که مونږ ډیسیبل زنانه وي هغه به مونږ نه پاتې کېدلې یا به نور څه داسې د زنانه فیلډ متعلقه کارونه
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه اغه ایجوکیشن په ما باندې ایږي کړه دا نور خويند ورونه مې چې ایجوکیشن کوي اغه مشتره سپورټ تا کدا هم ارشاد نو وکنه یا ایجوکیشن نشه کوي ځکه چې بابا ما دمر انکم نشته د کنه چې هغه باندې مول د هر ایجوکیشن یې باندې کړه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشره چینج کېږي که نه تیل ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله اسې داسې پرابلم نه دی ډېرې ولدیات کله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو وران نه وشي یا که نه بیا به تاسې په چا باندې بوج نه اوسته ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو مولای څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یوه حصه ده دا زمونږ نه هیڅ کله نشي ګوشي کېدی دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسره جوړه شي او د معاشري خدمت وکړي دې له مونږ موقع ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو له فایده غواړو زه دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو نو دا هم زموږ د ورونو ته زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره د دوی د مستقبل لپاره مخکې راولئ او تعلیم هم ورکوئ هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کوئ.
سیرون کی وای چې هر قام با خپل مسلې په خپل هواروي او د هغې لپاره د یو قام نوې کول ډیر مهم کردار لري چې پکې د جنکو او هلکانو یو شان برخه اخیستل بنیادی اهمیت لري. د سیرونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.